السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوندې مسالې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی وایي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهره ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. مخکې دی چې دغو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر ته په یوه نړیواله ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. باختر اژانس چې د طالبانو په واک کې دی پرون ناوخته لیکلي چې ښاغلي کبیر ته دغه بلنه د هغه او د روسیې د سفیر د لیدو کتو په پای کې سپارل شوې ده. روسیې د طالبانو د کابینې له دغه چارواکي غوښتي چې د تاتارستان په کازان کې یوې جوړیدونکې نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د دغې غونډې اجنډا او کرنېټل نه ده یاده شوې، خو کازان د همدې اونۍ د پنجشنبې په ورځ او بیا د راتلونکې جون میاشتې په نهمه نیټه د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په اړه د نړیوالو غونډو کوربه دی. د تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې کازان د مسکو فارمټ غونډې کوربه و چې هغه مهال پکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د افغانستان او ترکمنستان د سوداګرۍ خونو او سوداګرو پرون لاس تړونونه او دوه هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې تړونونو د لاسلیک لپاره په هرات کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت لیکلي چې لاسلیک شوي تړونونه د ساختماني موادو له هغې ډلې ګول سیخ، تعمیراتي رنګ، مرمر ډبرو او خوراکي موادو په برخه کې دي. په بیان کې د افغانستان او ترکمن سوداګرو او صنعتکارانو په حواله راغلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت برابر شوی او دواړه خواوې باید ترې اعظمي ګټه پورته کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کال 190,000 تنه قاچاقي او ممنوعه مواد کشف او ضبط کړي دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل په یو بیان کې ویلي چې د ګمرکاتو ریاست له خوا هغه طبي او کرنیز مواد، یونانی دوا، خوراکي توکي او مخدره مواد ضبط شوي چې له ګاونډیو هیوادونو نه په ناقانونه توګه افغانستان ته قاچاق شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي سټنډرډ ادارې هم تېره اونۍ ویلي وو چې د بې کیفیته تیلو شل ټانکرې یې بیرته ایران ته مسترد کړي دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې د افغانستان د فوټسال ټیم په نړۍ کې ډیر سم ځای خپل کړی دی. افغانستان یو کال مخکې په سلم ځای کې وو. افغانستان وروسته دا پرمختګ ترلاسه کړ چې د آسیا د فوټبال د فوټسال په اتلولۍ سیالیو کې عراق، قرغزستان او بحرین مات کړل. له کویت سره افغانستان مساوي لوبه وکړه او له ایران او تاجکستان څخه یې ماته وخوړه. افغانستان د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې چې د اپریل په 28مه په تایلند کې پای ته ورسېدې، د آسیا د ټیمونو ترمنځ 5م مقام خپل کړ او وتوانید چې د فوټسال نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي. د نړۍ په کچه د فوټسال اول ټیم برازیل دی، پرتګال دویم، هسپانیا دریم او ایران څلورم ځای لري. د پاکستان د بلوچستان یالت نوی والی له وسلوالو مخالفینو سره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. شیخ جعفر مندوخیل وایي که ناراضه بلوچستان غواړي له حکومت سره خبرې وکړي، حکومت یې خبرو ته چمتو دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د بلوچستان د ولایت مقام کې د لوړې د مراسمو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې به د امنیت د ښه کولو په هدف مذاکرات وکړي. هغه د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې زیاته کړه چې د خبرو د بهیر جاری ساتل د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دي، ځکه کومه ټولنه چې خبرې نه کوي د ده په ټکو د ظلم ټولنه بلل کیږي. په بلوچستان کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. وسلوالو، بیلتون غوښتونکو ډلو، حکومتي ځواکونه او چینایي کارکوونکي په نښه کړي. د بلوچستان د نوي والي شیخ جعفر مندوخیل د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه چا غبرګون نه دی ښودلی. او د اسرائیل پاوز د دوشنبې په شپه د غزه پر رفح باندې خپل بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې د اسرائیلو کابینه پر رفح د پوځي عملیاتو اجازه ورکړي. تر دې بریدونو د مخه حماس ډلې اعلان کړی و چې د غزه په جګړه کې د اوربان لپاره د مصر او قطر لخوا وړاندې شوې تر همنلې. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، د دوشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د قطر له صدر اعظم او د مصر د امنیت له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د دغه پلان د منلو اعلان کړی. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش ویلي د غزې پر جنوبي ښار رفح باندې پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه تاندې څانګې او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګه کې درته د ځوانانو مسئلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په سر کې به دا راپور واخلو چې د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی ویلي په بدخشان کې د بزګرو وروستۍ مظاهرې ښیي چې دوی د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم امکانات نه لري. د دې دفتر چارواکو د فرانسې خبري اژانس ویلي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي دا ستونزه هواره کړي. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د سټلایټ یا سپوږمکیو عکسونه ښیي چې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو لپاره د طالبانو د حکومت هڅې بریالۍ دي، خو دا هڅې د هغو بزګرو له مقاومت سره مخ شوي چې د نفقې له ګټلو محرومیږي او ځینې یې آن د خپلې وینې په بیه د کوکنارو د له منځه وړلو مخه نیسي. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې زیاتوي چې د بدخشان غرنۍ سیمې په یو وروستۍ اونۍ کې د مظاهرو او تاوتریخجنو پېښو شاهدې وې چې پکې لږ تر لږه دوه ولسي خلک وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د سیمې خلک د طالبانو د هغو ځواکونو په وړاندې پاڅېدلي چې غواړي د کوکنارو کارکیل له منځه یوسي. کوکنار په بدخشان کې په سرلای ټولیږي او وروستۍ نښتې او لانجې هم هغه وخت وشوې چې د کوکنارو د کارکیل د منځه وړلو لپاره ټیمونه د درایم او ارګو لروپتو سیمو ته ورغلي وو. فرانس پریس خبری اژانس په بدخشان کې د طالبانو د امنیتي قومندانۍ په حواله لیکلي چې ځینو خلکو له بزګرو ناوړه ګټه اخیستې او په ارګو کې د لانجو شخړو لپاره لمن وایلې. د بدخشان د دغو شخړو د حل لپاره د طالبانو لوی درستیز قاري فسیودین فطرت هم دوشنبه بدخشان ته تللی و. د سیمې خلکو بیا د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د کوکنارو د کرکیلو د له منځه وړلو د عملیاتو په بڼه نیوکه درلوده او ویلي چې د کوکنارو په خاطر د دوی میوهداره ونې او نورې کروندې هم له منځه وړل کېږي. له دې ډلې غلام رسول په ارګو کې د مظاهره چانو په استازي تو پی وی غونډه کې وغږیده.
سیواشونه حتی قای تراکتور زدن هموار کردن.
مڼې په تراکتور وهلې او ماتې کړې. تراکتور د غنمو کروندې لاندې کړې او وړاندې کومبټه کوکنارو هغه لمنځه یوړ. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي په بدخشان کې وروستۍ مظاهره ښیي چې بزګر د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي منابع په واک کې نه لري. د دې دفتر په خبره د بدیلو کښتونو فرصتونه کولی شي ورته شخړې حل کړي. مخکې له دې چې د طالبانو رهبر په 2022 کال کې د کوکنارو کار منع کړي، افغانستان د مخدره موادو په تیره بیا تریاکو د تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کار 15% کم شوی چې دوی ترې هر کلی کوي. اخوا بزګرو چې د کوکنارو په کار کې لی ژوند چلاوه تیر کال 92% عاید له لاسه ورکړی. دا بزګر له دې ځوریږي چې کوکنارو بدیل کښتونه د کوکنارو د عایدو ځای نشي نیولی او له بلې خوا د کښتونو لپاره کافي اوبه هم نشته. که څه هم بزګرو په لویو کروندو کې د کوکنارو کرکیله بنده کړې، خو د راپورونو په اساس په لرو پرتو او هغو سیمو کې چې د چارواکو له سترګو پناه دي بیا هم د کوکنارو کار ته دوام ورکړی. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یو ان او ډی سي د راپورونو په اساس تیر کال د کوکنارو د کښت د کمیدو په خاطر په افغانستان کې د تاریاکو بایه 140% لوړه شوه او یو کیلو له 800 تر 1000 ډالرو پورې خرڅیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ.
د بریتانیا پولیسو د افغان پناهغښتونکو په شمول لسګونه پناهغښتونکي نیولي او رواندا ته استوي. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په ګڼو ښارونو کې د پناهغښتونکو په کورونو چاپې وهل شوي دي. د بریتانیا حکومت وایي ناقانونه پناهغښتونکي رواندا ته لیږي چیرته چې هغوی کولی شي د دوی پټکو د ژوند او کار امکانات ولري. آیا کډوال موافق دي؟ د سفی الله سانگزی راپور اورو چې د یو افغان پناهغښتونکي په غږ سره پیلېږي.
موږ له یو زندانه چې دلته پناه راوړې ده بل زندان ته د رواندا په نوم باندې وړل کېږو چې دا یو ډېر غیر عادلانه.
حسیب افغان دی چې له څه مودې راهیسې په بریتانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې ډاکټر و خو دلته بې برخلیکه پاتې دی. وایي چې رواندا ته د پناهغښتونکو په استولو
اندیښمن ده. د برتانیا پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو په شمول د پناه غوښتونکو نیول پیل کړي او غواړي رواندا ته ولیږي. برتانوي رسنیو که څه هم دقیق نه دي ویلي، خو راپور یې ورکړی چې لسګونه پناه غوښتونکي تر دې دمه نیول شوي او توقیف ځایونو ته انتقال شوي. ګارډین راپور ورکړی چې پولیسو په ګلاسګو، لیورپول، برمنګهم او بریسټول ښارونو کې د پناه غوښتونکو په استوګنځایونو ورننوتلي او هغوی نیولي. دا کار په ویلز، سکاتلند او شمالي آیرلند کې هم شوی. افغانان، سوریایان او سودانیان هغه خلک دي چې تر ډیره رواندا ته د لیږلو له خطر سره مخ دي. نصیب افغان د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خبرېږو چې ملګري یې کښېنولې دي او بیا یې غواړي له هغه ځایه رواندا ته ولیږي. نو په ټول کې دا زما په نظر، زما په شمول د نورو افغان مهاجرینو چې لا یې د پناه غوښتنې پرېکړې نه دي نهایي سوي، دلته یو ستر جبر او ظلم دی.
حسیب افغان د برتانیا له پارلمان او دولت وغوښتل چې خپله پرېکړه بیرته واخلي او د دې خبره د پناه غوښتونکو په وړاندې له دې زیاتی لاس واخلي. د برتانیا پارلمان د اپریل په 22مه د رواندا لایحه تصویب کړه چې ورسره حکومت رواندا ته د ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو لپاره تابعیت زیاتی کړي. د برتانیا حکومت د پناه غوښتونکو د توقیف لپاره خپل امکانات زیات کړي او د راپورونو په اساس لږ تر لږه 2200 توقیف ځایونه جوړ شوي. همدارنګه د پناه غوښتونکو د قضیو د مختولو لپاره 200 نوي کارکوونکي ګمارل شوي او 500 داسې کسان هم استخدام شوي چې د پناه غوښتونکو د انتقال لپاره د راپورونو له مخې په کافي اندازه روزنی کړي دي. اخو به د کډوالو او پناه غوښتونکو مدافعینو د کورنیو چارو وزارت مخ ته څو واره اعتراضي غونډې کړي. د برتانیا د پارلمان ځینې غړي هم د حکومت په پریکړه باندې نیوکه لري. له دې ډلې د پارلمان د بری خونی یا مشرانو جرګې غړي لارډ جرمن آی نیوز رسنۍ ته ویلي، کورنیو چارو وزارت رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو پر مهال د پناه غوښتونکو خبرې او استدلال نه اوري. د ویلي ممکن هغه افغانان هم له خطر سره مخ وي، برتانوي ځواکونه سره همکاري کړي او دا د خبره د شرم وړ ده. خو د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک ویلي، حکومت د ناقانونه پناه غوښتونکو استولو ته هوډ لري او لومړني پروازونه به په څو اونیو کې پیل شي. پناه غوښتونکو بیا له خپل هڅو لاس نه دی اخیستی او د راپورونو له مخې د برتانیا د پولیسو لخوا د پناه غوښتونکو پر ضد د اقداماتو له پیل وروسته یو شمېر دغه پناه غوښتونکي آیرلند ته د تللو هڅې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د جمعیت علمای اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو بیان کې چې اوس خپور شوی پر پوځ سخت انتقادونه کړي دي. هغه ویلي چې د پاکستان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم درغلي شوې دي او په وینا یې یو لړ نور حقایق هم را برسېره کړي چې مخکې نوموړي ګوند او پاکستانی چارواکو ردول. تفصیل د مشال راډیو د خبریال پر راپور کې اورو.
د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هیواد د سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي. مولانا فضل الرحمن ویلي، د اتمې فروری انتخاباتو کې نه یوازې درغلي شوي، ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوي دي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه شل زرو نه تر دیر زره پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللي وو او اوس هغه وسلوال په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوي دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوی جرنل باجوا مونږ ته ویل چې مونږ افغانستان سره په پولا اغزن تار لګولې دي، په اربون روپیه لګخ پښوي دي. اوس به څوک افغانستان ته تللی شي او نه بدلته راتللی شي، نو بیا د پاکستان نه شل زر نه تر دیر زر پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته څنګه ورسېدل؟ نن هغه تار چرته دی اربون روپیه لګخ په سر راغلی وو او نن هغه پاکستانی وسلوال ځوانان په ډیر قوت سره بیرته راستانه شوي دي. زه د پاکستان د فوج نه پوښتنه کوم چې تاسو په پوله موجود وئ، اغزن تار وو، نو بیا دومره کسان پاکستان ته بیرته څنګه راغلل؟ د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې فوج همیشا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو سرتیري وجل شوي دي او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر اوسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په خبرګون کې سنې دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي، خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن تکړې چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلی سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه، نو دوی ملاتړ ونه کړو، خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړل چې تر ننه پورې د ژوند چارې خنډ دي.
آزادي رادیو
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرام.